شما پیغام ما را میفرستم در باره غریبان.
سلامونه تبجه شوی پا روانی و سات که دا نور خبرونو او راپورونو ترچنگ در سی سات خبرونه هم لرو خوب پیل که لند خبرونه. د بی سرحد خبریالانو ټولنوای پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور او وروسته شپېته سلنه افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي یا هم له هېواده وتلي دي. د بی سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی په یوې نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې خزینه خبریالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي چې په سلو کې 86% خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې راپور له مخې د 2025 خزینه خبریالانو له ډلې چې تر یو کال مخکې پورې کار کاوه اوس یوازې 650 ښځې په رسنیو کې کار کوي، هغه هم تر ډېره په پلازمینه کابل کې. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې سکرتر جنرال کریستوف دیلور پر طالبانو غږ کړی چې د خبریال لانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی ځورول پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارده ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد د اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري په 1 په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 1 میلیارده ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال د سلواغې په 2 په یو فرمان کې امر وکړ چې افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دی د 2001 کال د سپتمبر د 11 د قربانیانو کورنیو او پاتې دي د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شي. د تیرې اونۍ په اوږدو کې د نړۍ له اویا زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په یولي کې د امریکا له ولسمشر او د خزانې له وزیر څخه غوښتي وو چې دا شتمنۍ د افغانستان ته وسپاري. د برېټانیا حکومت وایي په تېر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هېواد ته لېږدول شوي دي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خپور کړی راغلی چې په تېر یو کال کې د هېواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. بیان زیاتوي چې د تېر کال له دوبي راهیسې د بشري حقونو فعالان، خبریالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وو د هېواد ته لېږدول شوي دي. له دې مخکې د متحده عربي اماراتو چاپ نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی وو چې برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1 میلیون پاوند پورې د هوټلونو کرایه پرې کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کوربه ایرلند څخه پرونۍ لوبه د 2 منډو په توپیر وګټله. دا په بیلفاسټ ښار کې له ایرلند سره د 45 لوبو د لړۍ دریمه لوبه وه. له دې مخکې 2 لوبې ایرلند ګټلې وې. د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ 2 نورې لوبې هم پاتې دي چې یوه به د راروانې 2 شنبې په ورځ د اګست په 15 او وروستۍ به د 4 شنبې په ورځ د اګست په 18 نېټه وي. او په مونتینګرو کې یو وسلوال سړی 10 کسان په ډزو وژلې دي. د دې هېواد ټلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې یو 24 کلن سړی و. د لومړنیو څېړنو له مخې دا پیښه د کورني تاوتریخوالي په نتیجه کې شوې ده. په روانه خبرونه کې به واورئ د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیاره راتلونکي خبرداري ورکړی.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر کال د اګست میاشتې نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د راروانې 2 شنبې په ورځ خپور کړي.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت ولید.
او د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویارک کې برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیاره راتلونکو خبرداري ورکړی. په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر خپل رسمي ویبپاڼه خپور کړ، له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي څو د ټولو افغانانو او په تیره بیا د ښځو او نجونو بشري حقونه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقوقو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اګست پر 12 خپور شو، د کارپوهانو خبرداری ورکړی چې که د افغانانو په 13 د نجونو او ښځو لپاره د روان بشري حالت د پای ته رسولو په برخه کې اقدام ونیسي، نو د دې هېواد راتلونکي به ډېره تیاره وي. د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی. د ډلې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي، د ښځو پر آزادانه تګ راتګ، کار او سیاسي ګډون بندیزونه لرې کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخه ونیسي. په راپور کې راغلي دي چې دوی یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بې ځایه کولو او د وګړو د بشري حقونو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندي کړي او په ډګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې، نجونې او زیانګالي وګړي، د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، هنرمندان، مذهبي او نور اقلیتونه، معلولان، مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپله هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کېږي چې د پراختیایي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخ سي. په راپور کې طالبان د تیر یو کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې ځپلي او له ټولنې څخه یې ګوښې ته کړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت هم غړی دی، خبرداری ورکړی چې د یوه ټول شموله حکومت د نشتوالي له کبله په افغانستان کې د دایمي سولې، پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستان یې غړیتوب لري پر خپلو مکالفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و هم اوریدل چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیاره راتلونکي خبرداری ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عواملو او د هغه د حل پر لارو د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره مرکه کړې. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې په تیرو کال کې د افغانستان بشري بحران ته یو لنډه کتنه کړې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر یو کال نه، البته د تیر کال د اګست میاشت نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنی چې خلک د رواني امنیت د نشتون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همداراز د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هم هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرامبولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګی، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسولیتونه نه دي تر سره کړی؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دي، دوه بود لري، بهرنی بود او داخلي بود. بهرنی بود ایجاد شي په افغانستان کې تیر شو کورونو کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو، خدا مرسته او غټه برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله، او پاتې برخه په افغانستان کې په هغه غټو بنسټیزو او پراختیایي پروژو باندې په مصرف باندې رسیدله شي. افغانستان لپاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړی وي، او داخلي بود هم دا دی چې هغه پروژې چې تطبیقېدلې او کار جوړېده او پروژې جوړېدلې، نو د جنگي ځواکونو لخوا، البته طالبان او نور ډلو لخوا، دا له بلې خوا ټول خرابېدل، نو دویم باعث د شوې دي. او هغه سیستمونه هم چې جوړ شوي وي هغه هم فعلا ترې ګټه نه پورته کېږي، نو افغانستان د دغه غټې ستونزې سره مواجه دی چې هم داخلي بود لري هم بهرنی بود لري.
د طالبانو حکومت څنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي؟
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبانو حکومت ته دادی چې په لومړي سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړني او اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، لکه د ښځو یا جنکیو لاسرسی ښوونځیو ته او تحصیلات عالی برخوتا، او د ترڅنګ د دوی ته زمينه د کار او د عاید د زمينه مساعدول دي. دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې، دوی باید هر هغه څه وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي، او د افغانستان حکومت یو مسؤل حکومت دی، د واټن خلکو سره کمی او همداراز د افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه وباسي.
بهر صاحب ورسته پوښتنه ده چې نړیوالو په تیره متحده ایالاتونو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. د افغانستان د اوسنی روان ناوړه وضعیت د پایتراسولو لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او مکلفیت څه دی؟
د نړیوالو د مسؤلیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی د تفاوت پاتې نشي، ځکه چې د افغانستان فعلی اقتصادي امنیتي او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دي او دوی باعث شوي دي د افغانانو ترڅنګ. نو خو بده چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي، افغانستان ته کافي اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي، او دویم دا چې دغه مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کچه باندې د مرستې باید افغانستان ته وشي تر څو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمينه مساعده شي، خلکو ته د کار زمينه مساعده شي، او د خلکو عاید جګ شي، او د دې ترڅنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او د نن په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي تر څو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
د سیاسي چارو شنن کې او د پوهنتون استاد دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د روان بحران پر عوامل او حل لارو غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د سازمان ویلي چې په تیرې وکال کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل ارزونې او اسناد به دوه ورځې وروسته له خلکو سره شریک کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړی چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرګرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمنی یو کال تاوتریخوالی، له سزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اگست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو له کلیزې سره برابر ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل ارزونه او اسناد به شریک کړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینر سمیرا حمیدی بیگا ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په تیر د خځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی. موږ
شاهد وضعیت بحرانی او بشري
موک پر اختیار هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکېچن وضعیت ولید. د بیان آزادۍ نیولې تر کار سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د خزو د ګډون او خوندۍ ته د انجنونو د لاسرسي تر حق پوري موږ نن وینو چې په تیر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپل ژمنو عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقوقو نورې سرغړونې وکړي.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. او وی ویل چې د ټولنې په بیارغونه کې د افغان خځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشري حقوقو د سرغړونو لقبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو ترپر لپسې انتقادونو لاندې دی، بیا بیا ټینګار کوي چې د خځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقوقو او په تیر د خځو د حقوقو پر رعایت له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړی دی. طالبان ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې وړ شرطونه مني، خو له دې سره سره په تیرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل تیر وطن و. ښاغلی مکنزی له پولیټیکو مجلې سره په مرکه کې ویلي امریکا باید د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د خپلو ځواکونو یو کوچنی برخه په افغانستان کې ساتلې وای. نوموړي دغه شان د دوهې د خبرو اترو پیل د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بللی.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د 2015 امریکایي سرتیرو د پات کېدو پلوای و. ښاغلی مکنزی د خبره د طالبانو د وکمنۍ د یو کال پای ته رسیدو سره له پولیټیکو مجلې سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ډیر پیغامونه لیکلي چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي د دغه هیواد د سقوط احتمال شته. هغه په دې اړه وویل زما باور دا دی چې موږ باید هلته پاتې شوي وای. زه باور لرم چې هر څه چې پیښ شول د لومړۍ پریکړې پایله وه. زما وړاندیز دا و چې موږ هلته محدود شتون ولرو تر څو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو، خو دا مشوره ونه منل شوه. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن څو ځلې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی. فرانک مکنزی د دوهې تړون د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بولي. نوموړی زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې له هوکړې وروسته د افغانستان پخوانی حکومت په دې باور و چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او پایله کې دوی له طالبانو سره د جګړې لپاره لازمه اراده درلوده. د هغه خبره د دوهې د هوکړې پر مهال چې کله قطر ته ولاړ، ملا عبدالغنی برادر په وروستي فرصت کې له هغه وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو پورې د کابل امنیت تامین کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وایان زوی غلام مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل
مهم شنون خواست را نه کردیم، البته خواست ما بود که موږ دا ډول غوښتنه نه ده کړې. زموږ غوښتنه دا به چې تر هغه وخته پورې چې د اسلامي امارت ځواکونه کابل ته راننوځي، د کابل اداري امنیت ځواکونه د امنیت تامین کړي، څو په کابل ښار کې ګډوډي غلا بې نظمي او چور او چپاول عمل نشي. خو دوی وتښتېدل او اسلامي امارت اړ شو چې خپلو ځواکونو ته د ښار د امنیت امر وکړي، او موږ له امریکا څخه دا ډول غوښتنه نه ده کړې.
ښاغلی مکنزی ویلي چې په کابل کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل د دوهې د هوکړې په اړه د طالبانو بد نیت څرګندوي. له بلې خوا جمهوري غوښتونکي سناتور او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړي غړي جیم ریش د اګست په 11مه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو له لوري ایمن الزواهری ته پناه ورکول د دې ښکارندوی کوي چې د دوهې د تړون له امله پر طالبانو باور نه کیږي. هغه وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی او له القاعدې سره د طالبانو اړیکې پیاوړې شوې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا د روان میلادي کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای په 1.5مه د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وزل شوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د الزواهری تر وزل کېدو نږدې شپږ ورځې وروسته دوی په کابل کې د هغه له شتون څخه ناخبري وښوده او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې وویل چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی پرون په نیویار کې د یو سړی لخوا د چړې په وسیله برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شو. رشدی چې د ایران د رژیم د برید له ویرې پټ ګرځېده پرون په نیویار کې یوې غونډې ته د وینا لپاره بلل شوی و. پر رشدی برید کوونکی پولیسو نیولی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پر ایرانی الاصل برتانوی لیکوال سلمان رشدی پرون سهار په نیویارک کې په یو غونډه کې د یو سړی لخوا برید وشو. تکل شوی و چې رشدی به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیس په یو خبر پانه کې ویل دي چې بریټکون کې پر رشدي په داسې حال کې د چړې گزارونه وکړل چې نو موړی له یو ژورنالیست سره د خبرو په حال کې خبر پانه زیاتوي چې رشدي په غاړه کې په چاړه وهل شوی او په هلیکوپټر کې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدي کلونه کلونه پټ ګرځید ځکه ویره درلود چې د ایران حکومت به یې ووژني. رشدي د شیطانی آیتونو د لانجمن کتاب لیکوال دی. دا کتاب په 1980 کال کې د لومړي ځل لپاره چاپ شو خو یو کال وروسته په ایران کې پر خرڅلاو بندیز ولګید. د نړۍ ډیری مسلمانان په دې باور دي چې رشدي په دې کتاب کې کفر ویلای دی. د ایران د هغه مهال مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدي د اعدام غوښتنه کړې وه خو تر دې دمه معلومه نه ده چې پر رشدي په پرونی برید کې به د چا لاس وي. د نیویارک پولیس ویل دي چې د دې برید په تور یو تن نیولای دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
وسام څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. د خبريالانو د ملاتړ او شمیر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځنګړو ویزو پروسې چټک کړي. دغه بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته پاستول شوی لیک ویلي هغه خبريالان چې د امریکا د ویزو لپاره په دریم هیواد کې دي باید ژر تر ژره ستونزه حل شي.
د افغان خبريالانو د ژوند خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپول خبريالانو بنسټ په وی خبر پانه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبريالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور ویش نور غړو په یو ګټ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب وختنه کړي. دغه بنسټ په خپل خبر پانه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د بشري ویزو او د غشاند کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبريالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایس ای وی او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوی چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې محل د امریکا حکومت ته لیږل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هېواده بهر زیات شمیر خبريالانو د رسنیو کارکوونکي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبريالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي ټلویزیون خبريال وو اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته پته مده. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروسکول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هیوادونه ته تللي دي اوسېدل دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف لګښت د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولای چې تر یو کال یا یو نیم کال د پروسې ته زه دلته منتظر شم یا به په ځان باندې هغه کوم خبر چې د هغه بګالم بیرته ځم خپل هیواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللې بل افغان خبريال نجیب زمان وای په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس مدته دوامدار سي او زه ونه کولای سم خپل کیس په مناسب وخت کې پاتې ورسوم دا به ماته ډیره سخت وي ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دي. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، پسې د کورو کرایل وړې دي، همدارنګه خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د چلو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داس حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړي چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 8000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولي خبريالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15مې د جولای تر 6مې پورې 106 نوي خبريالان له افغانستان نه وستلي دي.
په غزنی کې یو تاریخي جماعت رغول کېږي. یاد جماعت څو پیړۍ تاریخي مخینه لري او د غزنی ولایت له تاریخي ابیدو څخه ګڼل کېږي. په غزنی کې د مسلمانانو د لومړنۍ تاریخي جماعت د غزنی په زړه ښار کې موقعیت لري.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وايي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لومړنۍ مسجد بیرته سره ورغوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګې دوله ګواښ سره مخ دي د رغونې په مخه یې د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی لسترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کال مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي، بودایانو درې معبد دي. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده. دا مسجد د وخت په تیریدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوي دي، په حال د ګړېدا کې ده. بیا په دې کې ما عمارت ته مشرتابو ته پیشنهاد وکولی، نو د هغه له طرفه وعده وسوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یاد جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي له ټولو هڅو سره نړیوال بشري بنسټونه د دې وړتیا نه لري چې د افغانانو مخ پر زیاتېدونکو اړتیاو ته ځواب ووایي. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې هیوادونه او پرمختیایي موسسې باید له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د هیواد ستانه شي چې اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
ګل محمد هم د هلمند دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه د وروره چې د افغانان چې په ایران کې دي دا یې ګر کړي دي وروره. د بهرنیو چارو د وزیر سمینا غوښتنه چې د دوه غم وخت یخې په سخت وضعیت کې دی وروره.
زه له هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه نور اغا خبره کوم. زما پیغام دا دی، ازادي راډیو ته هیله ده چې نه شریکي دلته وروره کوم ودونه چې کیږي په دې ودو کې اکثره وخت زیات خلک ډزې یا ټکان کوي. نو اغا بل مشاهده مې په خپل ولیدل، زه او خپل ورور مې ولاړو یو ځای چې دغه وایي مرمۍ د ټکانو څو شېبې وروسته راشوه سولې. نو هیله من یم چې مشران و دې ته توجه وکړي چې په کورو کې هم د خلکو مشتې یاد د المریضو ایندارو باندې مشتې دي ماتې شوي دي، خلک خپل هم په خبر دي. هیله ده چې خلک خپل هم دا بند کړي.
سلامونه احترامات مې ومني. زه عبدالصمد خاکسار یم د هلمند ولایت نه. موږ غواړو دغه موږ یو ولسوالي د ناوې په نامه وروره ډېر د وچکالۍ سره دا زموږ خلک مخامخ دي. اوبه نشته وروره. موږ د حکومت غواړو چې موږ ته د اوبو سولر برابر کړي. زموږ شنه شان وچله یو لیټر تیل وروره په 120 افغانۍ دي. موږ د افغانستان د حکومت غواړو د لوړپوړو مشرانو سره چې موږ ته د اوبو سولر برابر کړي یا د تیلو مرسته راته وکړي. دا مرستې دا موسسې چې پر خلکو ته ورکوي هغه یوه میاشت پیسې خلک یې وخوري یا دوې میاشتې. داسې بنیادي کار دې موږ ته وکړي چې دا خلک بزګر و د خوارو غریب ټول پر کار شي.
زه نورعلي یم د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه، د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې د کورولا مریضي ډېره زیاته ده. تقریبا 1500 کسان یې نیولې دي. هېڅ پاملرنه نه ورته کیږي، نه پر رسنۍ باندې، نه د ډاکترانو د خواسه. دا خلک د ډېر غټ مشکل سره مخامخ دي. د ازادي راډیو د کارکوونکو سمی دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام د روځای ورسوي.
پیغامونه مو واورېدل. اوس هم د سره صلیب نړیوالې کمیټې د څرګندونو په اړه راپور.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې تازه خبر پاڼه په دې عنوان ده چې 1,15,900 زیږیدلې ماشومان خو څنګه به ژوندي پاتې شي. دغه شمیر ماشومان په تیر یو کال کې په افغانستان کې نوي زیږیدلي دي. په اعلامیه کې د آسیا لپاره د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سیمه ییز مسؤل کریستین کیمپول له قوله راغلي دي چې له هڅو سره سره نړیوال بشري بنسټونه د افغانانو ورځ تر بلې زیاتېدونکو اړتیاو ځواب نشي ویلی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نړیوالې ټولنې له ملاتړ او پانګونې پرته په افغانستان کې میلیونونه ماشومان خزی او نارینه له بیړنۍ ستونزو سره مخ شوی. د سر صلیب نړیواله کمیټه پر حکومتونو او پرختیایي بنسټونو غږ کوي چې افغانستان ته ستانه شي او له هغو افغانانو سره چې له سخت بشري وضعیت سره مخ دي مرستو ته دوام ورکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلی دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان د خوراک له کمښت او دغه شان له 100 زرو ډیر ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د خبر پاڼې پر بنسټ که څه هم په تیر یو کال کې په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ کم شوی، خو افغاني کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په افغانستان کې د بانکي سیستم له منځه تلل، د کار او پیسو کمښت، د څو لسیزو جګړو پایلې او اقتصادي بندیزونه هغه لاملونه یاد کړي چې لامل یې د خلکو د ژوند شرایط تر پخوا خراب شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمن کېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی، او په دې موده کې په دې هیواد کې د پراختیایي او بیرغونې د پروژو شمیر د تیر په پرتله د پام وړ راکم شوی دی. د طالبانو حکومت د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي.
اته بجې او 1:30 شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د بې سرحد خبریالانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 60 سلنه افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړې یا هم له هېواده وتلي دي. د بې سرحد خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی، په یوه نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول، ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی، او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې، چې په سلو کې پکا بیا سلنه خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري په 20مه په یو خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د برېټانیا حکومت وایي په تیر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لیږدول شوي دي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا د حکومت لخوا خپور شوی، راغلی چې په تیر یو کال کې د دې هیواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کوربا ایرلند څخه پرونۍ لوبه د 2 منډو په توپیر وګټله. دا په بلفاسټ ښار کې له ایرلند سره د 50 شل اوریزو لوبو د لړۍ دریمه لوبه وه. له دې مخکې 2 لوبې ایرلند ګټلې وې. او په مونتینګرو کې وسلوال سړی 10 کسان په ډزو وژلې دي. د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. اوس هم درسي ساعت خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې آزادې رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو د ووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل، او په ځینو سیمو کې بیا ان تر 3 فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافیې په دوام به نن 2 ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې تر 2500 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم دوغی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته یې اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لویې وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لویې بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسي، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښې شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لویې وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمرې غوړم مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا به هغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالي څېړي. دا سي یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګداري پروسي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي.
د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډیره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډیره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 80,000 کیلومتره ته رسېدلی او ډیره اوږده کرښه یې د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 80,000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او د ازموینه بله سنبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابېدو چانس هغه وخت ډېرېږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کې
د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، نه تانه مې دماغه کړی دی چې زه باید تب ته کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي، کوم مسایلو ته باید پام وکړي؟
کله انسان چې شی شروع کوي باید له خپلې علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتون ښه معرفي کو د طالبانو ته مخکې امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کېږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کېږي، ځکه د کانکور ډېر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دماغه کړی دی چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې کړه چې ته داسې ښه درس درکولی، دومره معلومات درکولی، موږ کورسو کې څه کول دلته، خو موږ مجبوره یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و، غټه خو نه ما کړی، بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کوي باید له خپلې علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هېڅکله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله اووم سمستر ته لاړم، ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي، دا ورته ښه بلل کېږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څېر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتون کې وو، هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي ته مخ ته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات، ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه نه منور ورکړي، انتخابونه جګونه، سوالونه مې کمل شوي، په دې خاطر ونه توانېدم چې زه خپل خوښ پوهنځي ته کامیاب شم.
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12مو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تېروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تېروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، دواړو صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کیږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي، وایي تب د کابل، تب د هرات، تب د بلخ، تب د البیروني، تب نه پوهېږم د ننګرهار. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 5 انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په 300 نورو باندې هم بې نتیجه کیږي. حال دا چې موږ په 300 نورو باندې مثلاً ښو نورو پنځو ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پنځه خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پنځه انتخاب کړي؟ کېدای شي دوی په کې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 5 انتخاب ورکو، دا 5 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په 5 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې پرځي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ پنځه هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته خاتمه باید لاره پیدا کړم. د 5 انتخاب هم دغه لپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی په اتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پنځه لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً د ته ورته نور پنځه
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پنځه انتخاب کړه. له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې هیڅ ځکړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د مشکور د مشرانو خبرې ومنو او د غوی د راهنمایي لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمیر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته ارتباط لري. دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئن یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه وو ورته بریالی دی، او که دا پنځه باندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کړي، کامیاب شي. خو پنځه کې که ویم وای جبري دی ور باندې، که فارغ هم شي جبري دی، بل هر ټولن ته ماسر واقع کیږي، نه هغه سه خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمیر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناس هم وي، په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکم هغه وکم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښي چې کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي له خوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي، چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي، او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوانه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځای په کې تدریس کیږي، او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولري، ته څو د طلب مخ له دی راځي انتخاب کول لاشي د لوړو زده کړو تحصیلاتو هغه ویب سایټ ته هلته وګوري. پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ځای په کې تدریس کیږي، او د کاریابی په کوم موردو کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی ده د پانتونونو نه، د تحصیلاتالینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی. که موږ په دغه برخه کې پانتونونه ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه، نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
اوریدونکو دا و د دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونه ښه وخت ولرئ.
اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شے بابے رانا لاڑے سلم بابے تیر اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شے بابے ಲಾಡೆ ಸರಳಂ ಅಖ್ತರ್ ಬಶಲ್ವಾನ್ ತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೆ ತಠವ شدش کلو شا پیرے زانے جوڑ لکا گوڑے دا اختر بشل ماندھم پلش کلے لٹھوام شدش کلو شا پیرے
سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح هست و صدای ما را از